یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. نور موضوعات هم لرو د خبرونې د هم نیمایي نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد پاکستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له استازو سره وګوري. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون نن په متحده عربي اماراتو کې پرانستل کیږي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کامیاب شوی دی او د دوی خلافت د رنګېدو په حال کې دی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دا خبره د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. محمد بن سلمان نن د فبروري په 18 نیټه پاکستان ته ځي. پاکستاني چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پلاوی به سبا دوشنبه په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. پاکستاني چارواکو د خپلو هویتونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړي او ویلي دي چې دا مسله محرمه ده. خو د طالبانو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له شاهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د پلاوی کتنه لا نه ده پلان شوې. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره هم ګوري، خو د زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان تر اوسه نه دی خپور شوی. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. د ارګیا و خبر پانه وای چې میرمن مرکل په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې له تطبیق سره هم د ژمنې مرسته کوي. انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې له تطبیق سره به هم مرسته وکړي. د جرمني صدراعظم پرون د فبروري په 18 په مونیخ خار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې له افغانستانه په بیړه د عسکرو ایستل به ناوړه عواقب ولري. جرمني او امریکا دواړه په افغانستان کې سرتیری لري. ناټو په افغانستان کې نږدې 10,000 عسکر لري چې تر نمایي زیاتې امریکایان دي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون نن د فبروري په 18 په متحده عربي اماراتو کې پرانستل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی ویلي چې دا نندارتون به څلور ورځې پرانستی وي. رستمی وویل په دې نندارتون کې د افغانستان د یو شمیر تجارتي شرکتونو استازي او بزګر ګډون کوي. د کرنې وزارت د ویان په وینا د افغانستان د وچې میوې او زعفران سوداګر به له بهرنیو تجارانو سره د 350 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه هم لاسلیک کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د رنګېدو په حال کې دی. ډونالډ ترامپ پر اروپایي متحدانو غږ وکړ چې په سوریا کې څه باندې 800 افراطي وسلوال چې نیول شوي دي خپلو هیوادونو ته ستنه کړي. ولسمشر ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل امریکا له برتانیا، فرانسې، جرمني او نورو متحدانو غوښتنه کوي چې دا جنګیالي چې د دې هیوادونو اتباع دي او امریکایي پوځیانو نیولي دي ستانه او محاکمه یې کړي. ډونالډ ترامپ لیکلي د داعش خلافت د زوال په حال کې دی، خو نوموړی زیاتوي اوس د نورو وخت دی چې تر خپلې وسې اقدامات وکړي. ښاغلی ترامپ ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه د خلافت پر وړاندې له بشپړې بریا وروسته له سوریه وځي. د راپورونو له مخې د اروپا او نورو هیوادونو سلګونه وګړي منځني ختیځ ته تللي دي چې د افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. هیدر ناور چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه انتخاب شوی وای، د دې څوکۍ د منلو په اړه لغور کولو تیره شوې ده. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. میرمن ناور پرون په یو اعلامیه کې وویل، د خپلې کورنۍ او ځان په ګټه دا ګڼم چې د دې مقام له منلو شاته شم. ګڼو انتقاد کوونکو د 9 کلنې ناور د کاندیداتورۍ په اړه پوښتنې مطرح کړې وې. دوی ادعا کوله چې هغه د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او پالیسۍ په برخو کې تجربه نه لري او د دې مهمې څوکۍ لپاره پر شرایطو برابره نه ده. هیدر ناور چې پخوا د ای بی سی او فاکس نیوز تلویزیونونو وینده او خبریاله وه، په 2018 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وینده شوه. په پام کې وه چې میرمن ناورت د نیکی هیلی پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیرې په توګه خپله دنده پیل کړي. میرمن هیلی په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د 2018 کال په پای کې به دا دنده پرېږدي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د برتانیې د دفاع پر وزیر د جګړې د وزیر نوم کې خود لدې یو ورځ مخکې د برتانیې دفاع وزیر ویلی و چې روسیا د غرب د پارولو هڅې کوي. گوین ویلس من د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل، روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل شي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه غواړي. هغه همدارس پر روسیې تور پورې کړی و چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي، او پر مسکو یې غږ وکړ چې له غرب سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د فبروري په 14 د مونشن په کنفرانس کې وویل چې د ویلمسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته هیڅ بل چاته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. دا خبرونه
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی او سید د سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي.
تر روابط بین دوال بعد ابای کشور او په خصوص مخالفین کې از یک ځای به ځای دیگه میره و د سازمان ملل متحد هم اونا د لیست
په همدې اړه د نړیوالو چارو د یو کارپو خالد سادات سره هم غږیدل یو.
اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غهیان کده سولې د پروسس تر ځکیږي او د پاکستان د هوا سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پرواني شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی.
په یو بل راپور کې به اوري چې د کندهار او کابل لوی لار لا هم د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو له لوري د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مظاهره کوونکي کومې غوښتنې لري؟
مو یو مدني حرکت کوو او دې حرکت ته به دوام ورکړو.
د ولسوالۍ باید ورایت شي. زه خپل درسنۍ د کلی اوسیدونکو یې د ګیلان
باید حق مور باید پیتا ولسوالۍ مقر باید په ولایت تبدیل شي.
نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. سره پات شو. مغاګلا ازادي رادیو ناوړی د هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو پاړه د مرګولو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي. د دې وزارت وایي نن لا ازادي رادیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړ. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د پاکستان په هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې.
د سلام پوړاندې کورو سره افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد لدی عمل شکایت کړی چې د طالبانو مرکچی پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سیبغت احمدی تایید کړ چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د یو لیک په استولو سره له پاکستان شکایت کړی، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل. خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې افغان حکومت په دې لیک ویلي چې پاکستان د افغان حکومت سره له سلام مشورې پرته د طالبانو مرکچی پلاوی هغه هیواته بللای او دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا ده. په عین حال کې د ورسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن مرستیال محمد داود کلکانی وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ولري، نه د هغه په خبره له وسلوالو مخالفو ډلو سره.
دا تر روابط بین دوال باید اتباع
دی وای د دولتونو ترمنز اړیکو کې د هیوادونو اتباع په تیر هغه مخالفین چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي او پاین حل کې د منګرو ملتونو په سازمان کې هم په تور لیست کې دي باید نړیوالې اړیکې مراعات شي او له دولتونو سره اړیکې ونیول شي. طالبانو تیرونه دی به اعلامیه په خبرولو سره تایید کړ چې د دې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د دې ډلې په اعلامیه کې راغلی چې د پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د غراز د پاکستان له صدر اعظم سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له مرکچی پلاوی سره ګوري. افغانستان د سلواغي په شپاړسمه د مسکو د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې روسیې طالبان هم ورته ورته بللی وو د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو لا تر اوسه نه د معلومه چې ملګری ملتونو به په دې اړه څه اقدام وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی د هیوادونو لخوا په خپل سره د طالبانو مرکچی پلاوی ته بلنه ورکول له اندېښنې ډکه موضوع بولي او وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه مخکې اقدام کړی وای. دای وای په خوشینۍ سره افغان حکومت نو وخت اقدام کړی، باید دا مسایل جدي ونیسي او د افغانستان حکومت یو فعال ډیپلوماسي تر لاس لاندې ونیسي. پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 1996 میلادي کال کې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی وو او اوس هم د طالبانو له ډلې نه په ملاتړ تورندی. اوس ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان حکومت دا شکایت به د پاکستان په ضد د کومو اقداماتو لامل وګرځي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې طالبان لا تر اوسه هغه ډله نه ده چې تر هیواد وکولی شي سفرونه وکړي، چې هر هیواد ته وکولی شي سفرونه وکړي. له دې ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا حق لري چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه شکایت وکړي. غلی سادات سره نسیم شفق مرکه کړي، هغه د پښتني په جواب کې وویل
د فکر کوم تر اوسه پورې طالبان پر رسمي ډول داسې یو حد ته نه دي رسیدلي چې د دولتونو سره د مستقل اړیکې جوړې کړي، او خصوصا هغه اړیکې چې هغه موږ په نړیوالو اړیکو کې د بین المللي نظام په اډانه کې د دولتونو لپاره صلاحیت تعریف کړو. ځکه طالبان تر اوسه پورې حقوقي بین المللي شخصیت نه دی، نو نشي کولای د دولتونو سره مستقل اړیکې جوړ کاندي. اوس چې پاکستان طالبان دعوت کوي طالبانو مرکزي پلاوي سره ګوري، دلته دوه شکونه رامنځته کیږي. یو شک دا ده چې په سیاسي بوتي کې ګورو طالبان د طالبانو د وجود نه، د طالبانو د شتون نه، او د طالبانو له جګړې څخه پاکستان ګټه وړي ده، حتی په افغانستان کې ګرم مداخله کوي. اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غواړي چې د سولې د پروسې سره ورځ کیږي او د پاکستان د هیواد سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پرواني شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی. دغه مهمه خبره د نړیوالو حقوقو کې اوس که دولت صلاحیت لري د ملګرو ملتونو په منشور کې چې چون طالبان د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي، یو جنګي کتله ده، اوس پاکستاني میزبانی کې پاکستاني قربتوب کوي، او دا عیني بحث لکه څنګه چې په جګړه کې ورڅخه حمایه کوي. افغانستان حق لري د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې چې ملګری ملتونو ته مراجعه وکړي او د امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. ځکه دا د افغانستان په چارو کې ګرمه مداخله او نظامي مداخله ده.
اوس به د ملګرو ملتونو د سازمان په ځانګړي ډول د امنیت شورا اقدام په دې برخه کې څوي؟
ملګری ملتونو دوه نوي اقدامات کولای شي. یو انفرادي اقدامات چې په یواز شکل ملګری ملتونو کولای شي، په دې مفهوم باندې چې د امنیت شورا پریکړې د ملګری ملتونو د منشور پر اساس، د نه د شری مادي پر اساس، یو څلور اختیمه او درې څلور اختیمه پر اساس فقط د پاکستان پر وړاندې یو تعداد تعزیرات وځ کول شي. او دغه تعزیرات په لمړي قدم کې د توصیه باندې لري، په دیم قدم کې اقتصادي تعزیرات دي، او د وسره ختم ماده د ملګرو ملتونو د منشور هغه نظامی اقدامات د پاکستان پر وړاندې کول شي. او به ګورو چې د دې شکایت پر وړاندې افغان حکومت څومره د تعقیب صلاحیت لري، او د دې شکایت د تعقیب لپاره باید افغان دولت خلاص پکاش له دې شکایت نه ځان په ګټه استفاده وکړي.
بله، اوس د دغه شکایت سره سم مخکې افغانستان د روسیې څخه هم ورته شکایت کړی او څو ورځې وړاندې تاسو په جریان کې است. د افغانستان حکومت نور څه پیغام ورکولای شي هم طالبانو ته او هم په ځنګړي ډول د سیمه هیوادونو ته؟
طالبان ته باید په ډاګه وویل شي دغه پیغام رسول شي. هر څومره چې د پاکستان سره کې یا د پاکستان د سیاستوالو سره، د پاکستان د نظامیانو سره د مشورې وکړي، همدارنګه د امریکا د نظامیانو سره بلاخره د روسانو سره کې دي کینې د ایران د مقامات سره کلی تماسونه نسی دغه تماسونه طالبان د دایمي جګړې د جګړې د دایمي حل لپاره نشي رسولای په دې مفهوم باندې چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی تضمین دی چې کول شي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي زما باور دا دی چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره لار نشي ورولای او هرګز منګه دی د دې جګړې د دایمي حل لپاره تعریف نشو کولای
د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات او چیز همکار نسیم شفق ور سره خبرې کولې
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه نجیب صافی وړاندې کوي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا انلاین پلورنځیو ته تر جواز ویشل ورسته به له دغو پلورنځیو هم مالیه واخیستل شي د دغه وزارت د مطبوعاتو مسول فردین خان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو پلورنځیو به د عوایدو د راټولولو د ترسل عمل پر بنسټ مالیه واخیستل شي په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره د دغه پلورنځیو فعالیت ګټور دی او خلکو ته به هم اسانتیاوی برابرې شي د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت لخوا د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د منو حاصلاتو لپاره د ښه زمینی په هدف یو ټولنه جوړه شوه د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دغه ټولنه به د منو د تولیدونکو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړي نوموړي ویل تر دې وړاندې هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام لخوا د میوو او سبو د تولیدونکو ټولنې جوړې شوې دي د یادونې ده چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری ملي پروګرام له 2012 میلادي کال څخه په نوموړي ولایت کې فعال دی نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1460 افغانۍ د وریجو یو پادرینی منې بوجۍ 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 40 روپیا افغانۍ 50 پوله یو وارو په یورو سلور اتیا افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او یا پوله یو سعودي ریال 99 افغانۍ اتیا پوله زر جنی تومن شپږ افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ
نمو غږ آزادی رادیو نا اوري ک غواړي دا خبري خبرونه او نورې خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په damodazadiradio.com اوس ورزو غزنی ته د غزنی د مقر او زینو نور ولسوالي سلګونه اوسیدونکو چې په مقر کې د کابل کندهار لوی لار دی تراس په توګه لتیرو څلور ورځو څخه تړلې وای تر هغه بخپل اعتراضونو ته دوام ورکوي تر سوې چې غختنی نه به منل شي دوی د مقر د ولایت کې دوه غختنه کوي حبیب الرحمن تاثیر پاړه راپور راکوي
دا غزنی په مقر ولسوالۍ کې د سلګونه تنه اعتراض کوونکو له لورې نن څلورم ورځ لا هم د کابل کندهار لوی لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړلې ده د غشتنه لري چې د غزنی مقر ولسوالۍ دی ولایت سي او د غزنی تر څنګ د زابل او پکتیکا ولایت ځینی ولسوالۍ دی هم دغه نوی ولایت برخه سي
خپل حق د خپل حقوق کې چاته نه ورکو چې موږ غواړو نه پریږو دته میاش ویکر شل سپیوی کایو میاش ویکر دی میاش وی دته مو ولار وی د سړک په منکړی په خپل حق تر
مو یو مدني حرکت کوو او دې حرکت ته بدوام ورکم
مو فور سوالي باید ورایت سي زه خپل درسنیه د کلی وسیدونو کین دی ګلان
ما حق ما را باید بیتا ولسوالي مقر باید په ولایت تبدل شه
د وای د سردار محمد داود خان د حکومت په وخت دغه ولسوالۍ د ولایت کې دوجمنه سوي وه خو تر اوسه پورې نه د عملی سوي د دغه اعتراض کوونکو یو غړي انجنیر شهزاده اسیم ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ په هر لحاظ ولایت ته جوړه ولسوالۍ ده
دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کومل د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري او بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان او حتی هغه اقداري د مقر سوي لکه ګیلان او بندو ډیله دا یو ورته ولسوالۍ کې په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا سره اته ولسوالۍ چې درې د پکتیکا ولسوالۍ دی، یوه د زابل ولسوالۍ د خاک افغان، درې ولسوالۍ نورې مقر سره دی، یو خپل د مقر ولسوالۍ د دوه اته ولسوالۍ وګړي راوتلي وو، زرګونه وګړي وو، دوی د لارین په دې خاطر کړې د لارې بند کړې ده.
عبدالرحمن مسلح چې د غزنی په سیاسي او جغرافیایي حالاتو پوره نظر لري، ازادي راډیو ته وویل ک مقر ولایت چې د غزنی په ټولو څنګلورو ولایتونو کې ورسره امنیتي بدلون راتلی سي.
په جغرافیوي لحاظ باندې لغزنی نه د مقر لري ده، په وسنی وخت کې د مقر ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري، ځکه چې د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده. د کندهار او کابل او د کندهار او غزنی یا د کندهار او کابل سړک باندې پرته ولسوالۍ ده. ځینې ولسونه سره څنګه کېدلې ما غوښتل ویل سم، بل نور ولسوالۍ سره هم دغه توافق ته رسیدلی، بلکې د پکتیکا ولایت له نور ولسوالۍ سره هم توافق ته رسیدلی.
د غزنی دولتي چارواکي هم دغه اعتراض کوونکو غوښتنه پر ځای غنی یا وایي د مقر ولسوالۍ له قومي مشرانو سره لیدل دي ترڅو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
د ټلیفون لارې والی صاحب هم له دوی سره خبرې کړې دي، څو دوی دغه لاریون ته د پای ټکی کېږدي او خپلې غوښتنې د رسمي مراجعو له لارې په رسمي توګه باندې په مرکز کابل کې تعقیب کړي. د ولایت رهبري به هم ورسره همکار واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د جاغورو تر څنګ پر پنځو ولسوالیو د ولایت کېدو بحث نه روان دي، خو ډیری کسان دغه کار ته د شک په سترګه ګوري او وایي تر شا یې سیاسي حرکات او پلانونه لیدل کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه نړیواله مسله، د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او اروپایي متحدان یې باید د دې ډلې په سوونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده او همدا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیم شکل وصل دی. نوري صاحب، ستړي مشئ که پایلې له دې نه کو چې ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اړه څه ویلي دي؟
بل اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر اعلان وکړ د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د لنګېدو په حال کې دی او له اروپایي متحدانو هم غواړي چې په سوریه کې له 800 زیات افراطي وسلوال چې نیول شوي تسلیم شي. ډونالد ټرمپ په یوه ټویټ کې وویل امریکا له بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې له 800 زیات وسلوال چې دوی نیولي بیرته تسلیم شي او هلته محاکمه کړي. ترامپ لیکلی د داعش خلافت د لنګېدو په حال کې دی، خو بدیل هم دومره ښه نه دی چې موږ اړ شو دوی ور وسپارو. ترامپ لیکلی دغه وسلوال به اروپا ته چیرې چې دوی هڅه کوي بیرته لاړ شي نفوذ وکړي او متحده ایالات دا ننداره نشي کولی. ترامپ وایي اوس د نورو وخت دی چې خپل دنده چې ترسره کولی شي سرته ورسوي. ترامپ دغه راز ټینګار وکړ چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې ووزو. بلې کوم صاحب
نوری صاحب، بل پوښتنه دا ده چې ولسمشر ترامپ ولې له اروپایي هیوادونو غواړي چې داعش وسلوال باید تسلیم شي؟
له دې مخکې اروپایي او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي چې په سلګونو وګړي یې منځني ختیځ ته تللي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. په همدې خاطر هم ترامپ دغه اعلان کړی دی. د بهرنیو هیوادونو یو شمېر دغه اتباع وژل شوي، په سوریه کې یو شمېر نور هم نیول شوي او ځینو نورو هم هڅه کړې چې بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شي. یو شمېر چارواکو هم له سوریې د دغو افراطي ډلو د بیرته راګرځېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، البته خپلو هیوادونو ته. د یادونې وړ بولو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال کې په سوریه او عراق کې ډېرې ځمکې ونیولې او د اسلامي خلافت په نوم واکمني اعلان کړه، چې د واکمني په تېرو څو کلونو کې هم له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې کړې او ډېر تر روسي حملې هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ترسره کړې دي. په تېره بیا په اروپایي هیوادونو خو له څو کلونو جګړو وروسته په دواړو هیوادونو سوریه او عراق کې د امریکا ملاتړو ځواکونو دغه سخت دریځ ډله ډېره ځپلې او هغوی کوچنیو سیمو ته په شاتک مجبوره کړې چې په دې وروستۍ مرحله کې دغه سیمې هم له لاسه ووزي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر له دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم په خپل دې اعلان سره چې داعش ډله په سوریه کې ماته شوې او خپل 2000 سرتیري به له دې هیواد وباسي، د امریکا د کانګرس غړي او خپل متحدین ډېر حیران کړل. انتقاد کوونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په سوریه کې یوه خلا رامنځته شي چې ورسره به د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې بیرته ځان سره منسجم کړي. بل اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. درنو دوستانو، و موردل چې د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش خلافت درنګېدو په حال کې د بیرته راګرځو کابل ته. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د کابل پروسې د دریم پړاو ناسې د ځنډېدو خبر ورکوي. دغه سرچینه چې نغواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ناسې د ځنډېدو لامل سیمه ییز تحولات او د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې مذاکرات دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي حادثې روانې دي، څو په دغه ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون ولري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د کابل پروسې ناسته چې ټاکل شوې وه د 1398 مریض کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي ځنډېدلې ده. په افغان حکومت کې یو سرچینه چې نغواړي نوم یې واخیستل شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ مذاکرات او سیمه ییز تحولات د دې لامل شوي چې دغه ناسته وځنډېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې ویناسته ویلي وو چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې درېمه ناسته وشي چې پکې به د تلپاتې پسرنګوالی او د افغان کډوالو په اړه بحثونه وشي. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدل به د دغه ناستې اصلي ایجنډا وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد ویلي دي چې دغه ناسته به تر نورو بدلوي، ځکه دغه په خبره د افغانستان د سولې په اړه اوس سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د کابل پروسې په ناستو کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د دغې ناستې ترسره کېدل ګټور بولي او په دې باور دی چې هڅې روانې دي څو د طالبانو د ډلې استازي هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
دغه شی د خلاصه طالبانو حکومت پرمنځ کې دوی ناسته ولري او مخامخ خبرې وکړي د سولې په اړه، نو بیا کېدای شي چې د کابل پروسې کابل په ناسته کې د طالبانو نماینده فزیکي حضور ولري او موږ وشو کولای مستقیمه توګه یا بل سره خپل خبر حال کو او بل سره د سولې پاتره بحث ولرو.
د کابل پروسې دوی مناسته د 1398 مریض کال د کپ په میاشت کې په پلازمینه کابل کې وشو چې پکې د 15 د ډیرو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې پکې اوربند طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل، د قانون سره سم د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول او له تور لسخه د طالبانو د نمونو ایستل شامل دي. د کابل پروسې لومړی ناسته د 1398 مریض کال د جوزا په میشت کې په کابل کې وشو چې پکې له طالبانو سره پرته له قید او شرطه د سولې خبرې، له دغې ډلې سره د سولې لپاره د واضحه تګلارې د طرحې جوړولو او له پاکستان سره خبرې کول د دغې ناستې د بحث مهم موارد ول. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی. اوس هم د کابل چاپ نن ورځې ورځپاڼو ته سر ورخ کار کوو چې کوم مهم ټکي پکې راغلي دي. اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو سولې له دغه هیواد نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او انتخاباتو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مذاکراتي ټیم د استازو پر اعلان شوی سفر ملګرو ملتونو ته رسمن شکایت کړی دی. په مطلب کې راغلي بی بی سی د هغه رسمي لیک متن ترلاسه کړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د امنیت شورا د بندیزونو ځانګړي کمیټې ته استولې ده. ورځپاڼې لیکي په دغه لیک کې ویل شوی چې پاکستان ته د طالب استازو د اعلان شوی احتمالي سفر پاړه له افغان حکومت سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوی او د طالبانو سره د پاکستانی چارواکو لیدنه به د دې ډلې د رسمیت پیژندنې په معنا وي. لیکوال لیکي په لیک کې دا هم راغلي چې طالبان د افغانستان سول او ثبات ګواښي او پاکستان ته د تلونکي طالب پلاوي نه غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ځانګړي نوم لړ کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان نه د ځواکونو هر ډول احتمالي وتل به متحدینو سره په همغږۍ ترسره شي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې امریکا به یوازې او په خپل سر دا کار ونه کړي. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې پیتریک شانهان ویلي، موږ په دې هم غږېدلی یو چې پر طالبانو د فشار په خاطر څنګه له افغان او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ پراخ کړو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غړي په سر مقاله کې لیکلي د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږو او دا د ټولو کاندیدانو لپاره د اهمیت وړ موضوع ده، ځکه دوی غواړي په خپلو قانوني هڅو سره په دغو انتخاباتو کې بری خپل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدان د خلکو د رایو خپلولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو حق لري چې وروسته به اعلان شي، خو د سر مقاله لیکونکي اندېښنه داره چې په افغانستان کې برحال ولسمشران له وخته مخکې غیر قانوني کمپاینونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم اندېښنه لري او ویلي چې د هیواد زعامت له دولتي امکاناتو نه په استفادې سره غواړي سیاسي ګټه خستنه تر سره او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې خپل بریا ته کار وکړي.